بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 28 او 29 آیتونه تلاوت کړي، چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و، او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینې او اخلاص ساډه ګډې ګډې سلامونه ومنې. ازنو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د بګې د میاشتې څلورمه د 1440 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې لاشتمې او د 2022 میلادي کال د اګست شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوي ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدل شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کړي چې د پراخ بنسټ او حکومت جوړېدل د افغانستان په وړاندې د ایران ستراتیژیک دریز تر عنوان لاندې دی. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي، او بیا هم د قرآن پلوشې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي چې له دې وروسته هم د افغان کډوالو په ارتباط پروګرام اوریدل شي، چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسیږي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ازنو یو لنډه دمه کو، بیا درته د سیمې او نړۍ له تازه خبرونو سره حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. سم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لمبي. خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې د ولس لا حقوق به په هیڅ شرایطو کې تیر نشو. د تهران او کربلا ترمنځ لا راتلونکي اونۍ د اورګاډي چلیدل پیلېږي. مجاهد وایي چې پردي لا ګاونډیانو سره د افغانستان د اختلاف لپاره دسیسه کوي، او په افغانستان کې د پاکستان نوی سفیر وټاکل شو. سم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان ویلی چې د ولس لا حقوق به په هیڅ شرایطو کې تیر نشو. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان د خبرې په کولو سره چې د امریکا د جواب جاج اخلو ویل چې پیاوړي موافقې ته د رسیدا لپاره واقعي او جدي اراده لرو، خو په هیڅ شرایطو کې د خپل ولس لا حقوقو نه تیریږو. خاغلی امیر عبداللهیان د ملګرو ملتو له سرمنشي ګوتریش سره لا ټلیفوني خبرو ورسته په خپل انسټاګرام پاڼه کې ولیکل شي. په دغو خبرو کې د بایکاټونو د لغوه کولو د مذاکراتو د ورستي وضعیت د ان پی ټی تړون په شمول په سیمایز او نړیوال ډګر کې زنو ګډو موضوعګانو په اړه خبرې وشوې. د ایران د خارجه وزارت ویندوی خاغلی ناصر قنانی هم د تیرې شروع په ورځ د امریکا د نظرونو لا ترلاسه کولو وروسته ویلي و چې اسلامي ایران د امریکایي لوري د نظرونو جاجول پیل کړي دي، او لا جاجونې وروسته به په دې اړه خپل نظرونه غږ ملونکي ته وړاندې کړي. د تهران او کربلا ترمنځ لا راتلونکي اونۍ د اورګاډي چلیدل پیلېږي. د ایران د اورګاډي برخې مشر او خار جوړونې وزیر مرستیال سید میاد صالحی ویلي چې د عراق د اورګاډي برخې له مشر سره د شوي تفاهم په اساس مقرره شوه چې د دریو میاشتو لپاره په اونۍ کې یو اورګاډي له تهرانه کربلا ته سفر وکړي. دغه اورګاډي د سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام او د کربلا د شهیدانو د اربعین په مناسبت خپل حرکت پیلوي. اغلی صالحی زیاته کړه دا اورګاډي به لا تهرانا تر شلمچې پورې سفر وکړي او لا شلمچې به تر بصره پورې 1.5 کیلومتر مسافران په بسونو کې لاروهي او په بصره کې به په اورګاډي کې تر کربلا پورې بیا لاروهي. پردی لا ګوندیانو سره د افغانستان د اختلاف لپاره دسیسه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبری غونډه کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په بیمخینه ډول ځپل شوی دی او د روسیې په شمول دی ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه د افغانستان له خاورې د یادې ډلې له لوري د خطر پیښېدو په تړاو هیڅ اندېښنه نه کوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد همدارنګه ویلي چې د هیواد په پولو کې د ناامنیو رامنځته کول د ځنو مغرضو کړیو یوه دسیسه ده او غواړي په دې ډول له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابې او بې باوري رامنځته کړي، خو په وینا یې دوی به چا ته د دې کار اجازه ورنکړي. طالب ویان زیاده کړی دا چې په افغانستان کې د اوسنیو اقتصادي ستونزو اصلي لامل د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو کنګل کیدل او بانکي محدودیتونه دي. ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتو له لوري د خپلو د مشرانو په سفر د بندیزونو د تعدیل یا تمدید د څرنګوالي په اړه ویلي چې یا د سازمان دی طالبانو له ادارې سره له ناسم چلند څخه لاس واخلي او دغه موضوع دی د دباو په توګه نو استعمالی. د نوموړي په خبره له نړۍ سره غوره تعامل هغه مهال رامنځته کیدی شي چې د طالبانو مشران د نړۍ هیوادونو ته په آزادانه ډول د سفر کولو اجازه ولري. مجاهد همداراز ویلي چې مونږه د هرمند عقبه تړون ته هم پای بندیو. افغانستان په نورستان ولایت کې لا جګړو پاتې ماینونو او چاودونکو مهماتو د لټون چارې پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي چې په نورستان کې په تیر کې د نړۍ د دوو سترو قدرتونو روس او امریکې شتون او په وړاندې یې د افغانانو جهاد نغلته د ماینونو او نه چاودیدونکو توکیو د شتون ویره زیاته کړې ده. نور تفصیل یې د آصف شینواري په رالیږلي دغه راپورټ کې.
نورستان ولایت کې له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د لټون چارې پیل شوې. ځایي چارواکي وایي په نورستان کې په تیر کې د نړۍ د دوه سترو قدرتونو روس او امریکا شتون او پر وړاندې د افغانانو جهاد دغلته د ماینونو او ناچاو د توکو د شتون ویره زیاته کړې ده. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي وروسته راغی چې نورستان والي حافظ محمد اغا حکیم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستنده ادارو سره د دې ولایت ستونزې شریکې کړې. د ایریا په نوم د ماین لټونې موسسې خپلې چارې د لویدیځ نورستان په نورګرام سوالې کې پایل کړي. لټون ول د دې موسسې مشر غازی خان د نورستان والی سره په ګډه ناسته کې وویل اوس مهال د نورګرام ولسوالۍ اړوند یوولس کلي په نښه کړي او په کې له جګړو پاتې ماینونو ناچاو د مهماتو د لټون پروسه پیل کړې ده چې ښایي وروسته د دې ولایت نورو سیمو ته هم وغځوي.
د اریا موسسې خپل کارونه د نورګرام په ولسوالۍ کې پیل کړل او په دغه ولسوالۍ کې یوولس هغه ساحې چې د ناچاو د توکو د شتون ویره ده پکې په هغه کې خپل فعالیتونه پیل کړل او نن د نورستان والی سره په ناسته کې خپل ستونزې او مشکلات د هغوی سره شریک کړل. د نورستان والی لوري دوی ته ډاډ ورکړل شو چې
د نورستان د والی وان سیف الدین لټون وایي نورستان والی یادې موسسې ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. د نوموړي پروانه نورستان چې د خورا سخت جغرافي لرونکی ولایت دی او په تیر کې پکې د نړۍ د دوه زبر ځواکونو روس او امریکا پوځیانو شتون او پر وړاندې د افغانستان د خلکو جهاد د دې ولایت په ختیځ او لویدیځه برخه کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د شتون ویره زیاته کړې ده.
د چې نورستان یو غرنی ولایت دی او د سخت جغرافیا په لرلو او دلته دغه دوه زبر ځواکونو شتون هم تیر شوی دی او د دوی په وړاندې جګړه هم شوې ده، د دوی په وړاندې جهاد هم شوی دی. نو حتما په دې ټول نورستان کې خصوصا په غربي او شرقي نورستان کې د ناچاو د توکو د شتون امکان شته.
سیف الدین لټون ول د ماینونو او ناچاو د توکو د لټون له پروسې وروسته به د هغه نورستانیانو ژوند خوندي شي چې یا په غریزو سیمو کې استوګندي او یا هم خپل څاروي د څړ لپاره د غرو لمن ته بیایي. ښایي د لومړی ځل وي چې په دغه لرې پراته غریز ولایت کې له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د توکو پسې لټون ترسره کیږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونه ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د پاکستان نوی سفیر وټاکل شو. پاکستانی رسندیو په افغانستان کې د نوی سفیر په توګه د اوید الرحمن نظامی د ټاکل کې دا خبر ورکړی دی. په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان دوه ورځې مخکې په کابل کې د خپل ماموریت د ختمی دا خبر ورکړی و. دا تسنیم خبری آژانس د راپورټ سره سم د پاکستانی رسندیو په وینا او عبید الرحمن نظامی د منصور احمد خان په ځای په افغانستان کې د پاکستان نوی سفیر ټاکل شوی دی. عبید الرحمن نظامی د پاکستان د بلوچستان قوم دی او په امریکا او هندوستان کې د ډیپلوماټیک فعالیت کارنامه لري. په افغانستان کې ورستیو سیلابونو تر 400 ډیر کسان وژلي او ټاپیان کړي دي. د اسلامي امارات یعنی طالبانو ویاند وایي چې په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې سیلابونو له امله تر 400 زیات کسان مړه او ژوبل شوي دي. افغان غږ خبری آژانس وایي چې زبیولا مجاهد د تیرې یوې میاشتې د سیلابونو له امله د وختو تلفاتو او زیانونو شمیرنې د رسندیو سره شریکې کړي دي. دا ښاغلی مجاهد د څرګندونو په اساس په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د سیلابونو له امله 102 کسان وژل شوي دي او 2500 نور هم ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په ورستیو سیلابونو کې له 1000 ډیر څاروي مړه شوي دي او تر 3000 ډیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. مجاهد ویلي چې د طالبانو له لوري په ټاپیانو باندې د بیړنیو او بشري مرستو لکه خیمو، کمبلو، د پخلنځي لوښو، خوراکي موادو، نغدو پیسو ویش او د ټاپیانو د درملنې لړۍ پیل شوې ده. هغه له ملي او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې له زیانمنو شبو سره مرسته وکړي. دا مجاهد د څرګندونو له مخې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د سیلابونو د مدیریت طرح کابینې ته وړاندې کړي ده چې په نهایي کېدو او پلي کېدو سره به یې د تلفاتو او زیانونو مخه ونیول شي. له بلې خوا په پاکستان کې هم د سیلابونو له امله 10 میلیون کسان بې کوره شوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان په سند او بلوچستان صوبو کې موسمي ورښتونه دوام لري، د سند د صوبې اعلی وزیر سید مراد علی شاه ویلي چې کابو 495,000 کورونه د سیلابونو په نتیجه کې وران شوي او تر 10 میلیون زیات خلک بې ځایه شوي دي. زمونږ خبریال راپورټ راکوي چې پاکستان د طبیعي پیښو د ادارې د معلوماتو له مخې کابو 900 کسان وژل شوي دي او 1500 نور هم ژوبل دي. خو د ځایي رسندیو په وینا د حکومت له لوري تر اعلان شوي شمیر زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په یادو سیلابونو کې د سند 50% کرهڼیزې مځکې له منځه لاړې دي او نورو صوبو سره د سند د لویو لارو زیاته برخه ورانه شوې ده چې له امله یې د مرستو د رسولو بهیر له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان په 40 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو احتمال موجود دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو دوو ورځو کې د هیواد په 40 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د ورېدو د احتمال خبر ورکړی دی. افغان غږ خبری آژانس ویلي چې د هوا پیژندنې ادارې په یوه بیانیه کې ویلي چې نن او سبا په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، کندهار، هلمند، دایکندی، غور او زابل ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتو امکان موجود دی. د هوا پیژندنې ادارې په بیلابیلو ځایونو کې له 1500 تر 2000 ملي میټره پورې د ورښت اټکل هم کړی دی. دغه اداره وایي چې په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې له دوړو سره د زورورو باد امکان هم شته دی. د باد سرعت به هم په ساعت کې د 40 او 80 کیلومترو تر منځ وي. دا خبرداری په داسې حال کې خپرېږي چې په ورستیو ورځو کې سختو بارانونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. طالبانو د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د ارزانه کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د خپل وزارت یو کلن کاري راپورټ رسنیس کړی دی. طالب وزیر مولوی نجیب الله قانی دې اکړی دا چې د تیری وکال په موده کې دغه وزارت په تشکیل کې درې او یا فیصد مسلکی کارکونکي مرلی دي. نوموړي تور پورې کړی چې د ډېر وړاندې دغه وزارت لا یو 50% مسلکی او پاتې نور حمایوي کارکونکو په دندو بوخت وو. حقانی زیاته کړی دا چې په تیری وکال کې د شاوخوا 500 میلیون ډالرو په ارزښت 9 سیستمونه هم جوړ کړي. د طالبانو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د وزیر په وینا اوس مهال د نفوسو په لحاظ د افغانستان 90% ساحه د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې ده. د چارواکو په وینا له مخابراتي شبکو سره تر بحث او خبرو اترو ورسته یې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو لپاره نرخونه ټاکلي چې د پخوا په پرتله ارزانه دي. د تازه ټاکل شوی او نرخونو لمخه د یو جی بی انټرنیټ بیا 140 افغانۍ او د یوې دقیقې اړیکې بیا لایو شبکې څخه نورو شبکو ته 2.2 افغانۍ ټاکل شوی ده. په داسې حال کې چې تر دې وړاندې د یو جی بی انټرنیټ بیا 2.5 افغانۍ او نورو شبکو ته د یوې دقیقې اړیکې بیا 3.3 افغانۍ وه. مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 15.5 میلیون سیم کارټونه پلورل شوي چې 25 میلیونه یې فعال دي. همدارنګ 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. او رسته خبر دا چې ننګرهار کې لسګونو کورنۍ له سیلابونو ژغورل شوې دي. دا ننګرهار په مومندرې او کامې ولسوالیو کې د طالبانو او ایزواک لسګونو کسان چې سیلابونو په منځ کې سر شي وو چورلکو په وسیله وژغورل. د طالبانو ځایي چارواکو ویل چې په ژغورل شوو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. ځایي خلکو په ټولنیزو رسنیو کې طالبانو دغه پر وخت اقدام ستاینه کړې ده. ویلي چې په نورو سیمو کې هم ټول امکانات د طبیعي پیښو له زیانمنو او خطر سره مخامخو کسانو مرستې ته بیل کړي. په رسنیو کې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د سختو ورښتونو او سیلابونو خبرونه ورکړل شوي دي. دا د دې مهال خبره. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د پراخ بنسټه حکومت جوړیدل د افغانستان په وړاندې د ایران ستراتیژیک دریز دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په افغانستان باندې طالبانو لا بیا واکمنۍ دا یو کال وروسته په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت جوړول له طالبانو په یوې نړیوالې غوښتنې بدل شوې دي. طالبانو ډلې چې د 13 میلادي کال په اګست میاشت کې بیا په افغانستان کې واک پر غاړه واخیست ژمنه کړې وه چې د حکومت په جوړولو کې ټولو ملي ظرفیتونو ته پام وکړي. د طالبانو د حکومت د جوړېدا د یوه کال په تیریدا سره په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې د دغه هیواد د بیلابیلو قومونو له وسونو او پوټینشلونو او بالقواو ګټه پورته کولو ته دغې ډلې لخوا هیڅ ګروهنه نه لیدل کېږي. ایران چې په 1300 لسیزو کې له بهرني نیواک او کورنی جنگ سره د افغانستان د مخامخ کېدا په وجه تل د دغه هیواد د خلکو د ګټو د تامینولو په ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د کار په پیلیدا سره د ټولو قومونو په ګډون سره د پراخ بنسټه حکومت جوړول له سیاسي اقتصادي او امنیتي کړکیچونو د افغانستان د وتلو یوازینۍ لاره معرفی کړه. د ایران د اسلامی جمهوریت له نظره د افغانستان ټولنه چې له قومي او مذهبي پلوه متنوع جوړښت لري باید له ټولو موجودو ظرفیتونو د حکومت د رامنځته کولو لپاره استفاده وکړي او په دغه ډګر کې هر ډول د یو قوم پالا او قوم ګرانه کلچر د افغانستان د ملي امنیت او د ګټو په خلاف دی چې دا پخپله په افغانستان کې کړکیچ رامنځته کولو ته لمن وهلی شي. د یو قوم پالا کلچر په اساس د افغانستان د چارو په اداره کولو کې د یو خاص تفکر په کارولو باندې ټینګار کولو کې د طالبانو د یو کال تجربه په دغه هیواد کې په بیلابیلو برخو کې د کړکیچ د زیاتی دا سبب شوی دا چې ضرورت لري د طالبانو ډلې لوړدبا چارواکي په دې حق لا بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې دی چې ایران د طالبانو د حکومت د فعالیت لا پیلیدارۍ سي د غړډلې لا چارواکو سره په دوه اړخیزو یا څو اړخیزو غونډو کې په زلونو د غړډلې ته د ټول شموله حکومت د جوړولو د ضرورت خبره کړې ده او دغه چاره له اوسني حساس او لا چیلنج څخه ډک پړاو څخه د افغانستان د تیرې دا لپاره یوازینی موجوده لاره بللې ده. ایران چې د افغانستان په وړاندې په خپل دایمي سیاست کې د ملت جوړونې او د حکومت په بهیر کې د ټولو قومونو د ګډون د آرامښت او د ثبات د ټینګېدا مسلې ته لومړیتوب ورکړی، د تیر میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په 20مه نیټه په افغانستان کې د امنیت او ثبات لا ټینګېدا سره د مرستې لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوهمې غونډې کوربه و. په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په یولس مادهیزې بیانیه کې د ټولو قومونو په ګډون سره د یوه پراخ بنسټه حکومت جوړښت رامنځته کول د افغانستان د مسایلو یوازینی حل لاره وبلله. په افغانستان کې د کډوالو د سپې او د انساني کړکیچ د مخنیوي لپاره د خواړو درملو تجهیزاتو وغیره په شان په سملاسي ډول د بشردوستانه مرستو د وړاندې کولو لپاره لنډیوالې ټولنې غوښتنه او ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته د نوي شوق د مخنیوي او د محتاطانه او خاکساره بهرني او کورني او سیاستونو د اجرا په لړ کې د افغانستان لا چارواکو څخه غوښتنه په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې د بیانیې نورې مادیوی د افغانستان د ټولو ډلو په ګډون سره په دغه هیواد کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو د ضرورت پاکله د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د لویدیځو هیوادونو بیا بیا تکرارېدونکې دریز په داسې شرایطو کې په تیرو میاشتو کې لا پسې مطرح شوی چې د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدا لا همغه لومړۍ اونیو څخه د ټول شموله حکومت جوړېدل په افغانستان کې د ثبات ټینګېدا او د کړکیچ لا کمولو سره د مرستې لپاره د هغې شوندونکي نړیوال سیاست په توګه معرفي کړی وو او حاضر دمه په بیلابیلو هیوادونو هم د ایران دغه دریز ته مخه کړې ده. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومنې عزیزانو سم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1401 هجری لمریز کال د سمبولي یا وګې د میاشتې څلرمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 28 او د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. یو سل شپږ ویشت کاله وړاندې د 1399 میلادي کال د اګست په 28مه نیټه د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنیانو عام وژله پیل شوه. د دې جنایت لپاره د عثماني ترکانو پلمه د عثمانیانو په وړاندې په بلوا کې له یونانیانو سره د ارمنیانو مرسته وه. د ارامنه او په 15 ورځنۍ عام وژنې کې په لسګونو زره ارمني مېرمنې ماشومان او سړي ووژل شول. درې څلوېښت کاله وړاندې د 1450 لمریز کال د وږې د میاشتې په څلورمه نیټه حاج مهدي عراقي او زوی حسام د منافقینو د ډلګۍ د ترهګرو لخوا په شهادت ورسېدل. حاج مهدی عراقی د ایران د اسلامي انقلاب له پیژندل شوی څیرو څخه وو او د انقلاب د بریالي توپ مخ کې کلونو څخه د باچا رژیم پر ضد مبارزه کوله او له حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره نږدې اړیکه درلودله. دغه مومن او ژمن مبارز د باچا رژیم په زندانونو کې ډیر کلونه تیر کړل او ډیر شکنجې هم وزغملې. حاج مهدی عراقی د اسلامي انقلاب له بریالي توب وروسته د پخوا پشان د اسلامي انقلاب د ارواخات رهبر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پڅنګ کې ولاړ وو. داسې چې امام خمینی رحمت الله هغوی خپل ورور او زوی بلل او د هغه له شهادت وروسته یې وویل، د هغوی شهادت زما لپاره ډیر دروند و، خو هغه څه چې مطلب اسانه کوي هغه دی چې د خدای په لاره کې و. د هغه شهادت دې ټولو مسلمانانو ته مبارک وي. هغه باید شهید شوی وای. د هغه لپاره د بسترې مرګ وړوکی و. څلور دیرش کاله وړاندې د 1968 لمریز کال د وږي د میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو پر ضد 640 پریکړه لیک صادر کړ. د عراق د رژیم لخوا د ایران د ولسی او استوګنې سیمو کیمیاوي بمبار او د ایران د شکایت له امله سیمې ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو پلاوی پر لاړ او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو لخوا د دې وسلو استعمال تایید شو. نو ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1983 میلادي کال په اګست کې 640 پریکړه لیک صادر کړ. 640 پریکړه لیک له اساسي نیمګړتیاو ورتیر هغه تر ټولو مهم سند دی چې د ایران د پوځي او د غیر پوځي کسانو پر ضد د عراق د وخت د رژیم لخوا د اتو کالو په اوږدو کې په مکرر ډول استفاده سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا صادر شوی دی. په دې پریکړه لیک کې د امنیت شورا د لومړي ځل لپاره په اشاره ډول د کیمیاوي وسلو کارول د اټومي بې وسلې کولو په اړه د خبرو د نه پرمختګ نتیجه وبلله او د کیمیاوي وسلو د پراختیا تولید انبارولو د بشپړ او اغیزمن منع کېدو او د کیمیاوي وسلو له منځه وړل د کیمیاوي بې وسلو کولو په غونډه کې په روانو خبرو کې په پام کول ونیول. همدارنګه په دې پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د کیمیاوي وسلو د کارولو په برخه کې د خبر را رسیدل به د کارپوهانو د تحقیقاتو لامل شي او اغیزمن اقدام به وشي. د ایران پر ضد د صدام رژیم د تپلي اته کلنې جګړې په اوږدو کې د کیمیاوي ګازو د بویولو له امله له 1 لک ډیر ایراني پوځیانو او غیر پوځیانو شهید او ټپیان شول. ایران له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کیمیاوي وسلو تر ټولو ستر قرباني پاتې شوی. او لننه دوه دیرش کاله وړاندې د 1968 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په څلورمه نیټه ایرانی شاعر مهدی هخوان سالس وفات شو. هغه په 14 کلنۍ کې شاعرۍ ته مخه کړه او د خپل استاد د هڅونې له امله یې له شعر سره لا ډېره مینه پیدا کړه. د هغه لومړنی شعر د توحید او د خدای د وحدانیت په اړه دی چې هغه هم د مشهد ادبي انجمن ته د هغه د لار موندنې لامل شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
درنو محترم اوریدونکو، د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
حاضر شویو. ستاسو د ملګرتیا په هیله د برخه د قمر سورې له درې ویشتمه تر دوه دیرشمو آیتونو پورې تلاوت، ژباړې او تفسیر سره پر مخ بوزو. نو په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې له درویشتم تر شپږویشتم آیتونو تلاوت، هلته چې لوی خدای فرمایي:
کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
سمودیانو د ویرونکو نبیانو تکذیب وکړ، نو دوی وویل: آیا د یو داسې بشر چې زمونږ زنې دی او یو دی، مونږ به د ده پیروي کوو؟ بې شکه مونږ به په دغه بڼه خامخا په گمراهۍ او لیونتوب کې یو. آیا زمونږ له منځه یوازې په ده باندې وحی را نازله شوه؟ داسې نه ده، بلکې دی ډیر دروغجن دی، ډیر خودپسنده یعنی متکبره دی. زربه دوی سبا ته پوشی چې ډیر دروغجن، ډیر تکبر کوونکی څوک دی.
ګلونو اوریدونکو، په تیر پروګرام کې د نوح او عاد قوم برخلیک بیان شو. په دې پروګرام کې د سمود قوم په برخلیک خبرې کوو. دغه قام د جزیرۃ العرب په شمال کې اوسېده او پیغمبر حضرت صالح و. هغوی د کبر او غرور له مخې هغو خبرداریو ته چې د خدای استازی ورکول پام نه کاوه او خپلو بدو کارونو ته یې دوام ورکاوه. هغوی نه یوازې د هغه د بلنې منلو ته تیار نه وو، بلکې هغه یې یو گمراه او لیونی کس باله چې پیروي یې د هغوی د گمراهۍ او جنون سبب کیږي. البته له حضرت صالح علیه السلام سره د مخالفت لپاره نور پلمې هم درلودلې. هغوی ویل: څنګه یو کس چې زموږ په شان دی او زموږ په منځ کې معمولي شان ژوند لري او هیڅ طاقت او مال او میړونه نه لري، دومره لویه ادعا کوي چې د خدای له خوا زموږ په هدایت معمور شوی دی؟
عزیزانو، له دغو آیتونو درې درسونه درته وړاندې کوو. اول، د پیغمبرانو یو ځانګړنه دا وه چې د خلکو په منځ کې اوسېدل، معمولی شان ژوند یې درلود، او د هغوی له منځه په پیغمبرۍ غوره کېدل چې د خلکو لپاره بېلګه وګرځي. دویم، کله کله انسان دومره پریوزي چې د پیغمبرانو په شان د پاکو او درستکارو کسانو پیروي نه مني، په داسې حال کې چې هم دا کسان یا د طاغوتیانو تر ولکې لاندې ژوند کوي او یا هم د جماداتو پرستش کوي. دریم، په پیغمبرانو د دروغجنتوب او کبر تومت د مخالفانو یو حربه ده، په داسې حال کې چې پخپله دوی دغه دوه ځانګړنې لري.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل.
دوستان، اوس هم د قمر سورې له ویشتم تر نه ویشتم آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم
فتعاطى فعقر. بشکا مونږ د دوی د ازمیخ لپاره اوخه لره لګون کیو، نو ته دوی ته منتظر وسه او خسته بر کوا، او دوی ته خبر ورکړه چې بشکا او به د دوی او اوخه په منځ کې تقسیم دی، هر ځل دې په خپل نوبت او به ته حاضر شي. او دوی خپل ملګری ته آواز وکړ، نو هغه توره را واخسته، پس د هغې لنګی یې پرې کړل او بیا یې مړه کړه.
دوستانو څرګنده ده چې هر چا چې د پیغمبرۍ دا وکړه ترې نشي منل کېدای او باید یوه معجزه وښیي چې ګواکې په خپله ادعا کې رښتنی او صادق دی. د خدای په اراده خدای یوه لویه او له نورو سره متفاوته اوخه له غره راووته. دغه وخې به دومره زیاتې اوبه چشلې چې باید اوبه د هغې او د خلکو ترمنځ ویشل شوې وې. البته څرګنده ده چې دا د خدای یو آزمایښت و. خلکو باید د اوبو ویش بندي رعایت کړی وای او په خپل نوبت اوبو ته حاضرېدلی. د سموت قوم مشران چې د دغه معجزې انکار نشو کولای فیصله وکړه چې وخه ووژني او یو کس په دغه کار وګماره. حضرت صالح علیه السلام هغوی ته خبرداری ورکړ چې د معجزې له لیدلو وروسته انکار او ضد کول د خدای د عذاب د نازلېدو سبب کیږي. هغوی د حضرت صالح علیه السلام خبرداریو ته په بې پامۍ سره اوخه ووژله.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې اول، الهی معجزې د خلکو د امتحان سبب هم دی چې معلومه شي چې کوم کسان د حقیقت د پیژندلو او منلو په لټه کې دي او کوم کسان د زید او دښمنۍ له مخې له حق سره مقابلې ته پاتسیږي. دویم، تر څو چې په خلکو غاړې خلاصې نشي خدای تعالی چاته سزا نه ورکوي او عذاب نه نازلیږي. او دریم دا چې د پیغمبر مخالفانو د پیغمبر مخالفان خپلو سپیرو موخو ته د رسیدو لپاره له شرغواړو او خونړیو انسانانو استفاده کوي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزیزانو، اوس برای شو د قمر سوره له دیرشو تر دوه دیرشو آیتونو تلاوت ته هلته چې لوی خدای فرمایي:
فکیف کان عذابی و نذر انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتضر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
نو زما عذاب او زما بیرول څنګه وو؟ بې شکه مونږ پر هغوی باندې یوه چغه را خوشې کړه، نو د شپول جوړوونکي د مات او چوره کړی شو وښو پشان شول. او یقینا مونږ قرآن د پند اخستلو لپاره آسان کړی دی، نو آیا څوک پند اخستونکی شته؟
قدمن اوریدونکو، د هغه اوخې له وژل کېدو وروسته چې د حضرت صالح علیه السلام صداقت د اثبات لپاره د خدای له لورې راغلی و، د خدای قهر د آسماني توندر او غږ په شکل نازل شو چې برېښنا او ګړزای د سمود سیمې اوسیدونکي په خپل ځای وچ او بې صده کړل. له امله یې هغوی د هغو وچو وښو په شان شول چې مالداران یې د خپلو مالونو لپاره وچوي او بیا یې میده کوي. د سموت قوم د برخلیک په پای کې خدای تعالی یو ځل بیا یادونه کوي چې د قرآن د نازلولو هدف خبرداری او پند ورکول دي چې انسان خپل مخې ته پروت خطر وپیژني، ځان ترې وژغوري او په دنیا او آخرت کې د خدای په قهر اخته نشي.
عزیزانو، د قمر سورې له دیرشو ته دوه دیرشو آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر مو واورېده. اوس به د دغو آیتونو نه دریو درسونو ته ستاسو پام راواړو. اول درس: سره له دې چې د اوخې قاتل یو کس و، خو دې ته په پام سره چې ټول خلک د هغه په دې کار راضي وو، نو دا کار د هغو ټولو بلل شوی او په ټولو باندې عذاب نازل شوی دی. دویم، د خدای تعالی د ارادې په وړاندې هیڅوک نشي ودرېدی. د سموت قوم پیاوړي کسان د وچو او میده شو وښو په شان په ځمکه پرېوتل. او دریم دا چې قرآن د تاریخ کتاب نه دی، خو د ځینو تیرو قامونو برخلیک په سم شکل او له واقعیت سره برابر بیانوي چې د ټولو لپاره د عبرت سبب شي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د ماموژم ستاسو له حضوره رخصت کیږو.
د خدای په امان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان باندې دوباره د طالبانو له واکمنې دا وروسته له دغه هیواد څخه ایران ته د کډوالو په راتګ کې ډیر زیات والی راغلی دی. ایران هم د کډوالو د شمیر د ناڅاپه زیاتېدو په وړاندې یو لړ تابعیاوي او همداشان مهاجرینو ته د مناسبو خدماتو د ورکولو په لړ کې ځینې اقدامات کړي دي چې په دې ځانګړې وینا کې جاج اخلو. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي د افغانستان د پوهنتون له یو شمېر استادانو او کلتوري فعالانو سره په یوه غونډه کې وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته ایران ته د افغانستانیانو کډه کېدل څلور چنده زیات سوی او موږ له افغانستان څخه له یو پلان سوي او منظم مهاجرت سره مخامخ نه یو. د فارس خبری آژانس د افغانستان د برخې د خبریال له راپورټ سره سم په ایران کې د کډوالو د ستونزو پاک له د پوهنتون له یو شمېر فعالانو او استادانو سره د همفکرۍ غونډه د افغانستان په چارو کې د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پښتون سره په تهران کې د خارجه وزارت د څېړنو په دفتر کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د فارسي ژبې استادانو او کلتوري فعالانو د دواړو هیوادونو له کلتوري او ادبي برخو څخه د بشپړ او علمي شناخت او د افغانستان د مهاجرو پوهانو له وړتیاو د استفادې په ضرورت باندې ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان د کلتوري او ټولنیزو څېړنو د برخې محققانو، د افغانستاني کډوالو او د هغوی د مسایلو د پیژندنې د ضرورت او همدارنګه په دې لړ کې د سیاست جوړونې د لوړاوی په هکله خپلې نظریې بیان کړې. حسن کاظمي قومي د دې غونډې په پیل کې وویل د ایران او افغانستان د دواړو ولسونو ترمنځ داسې پانګې شته دي چې ساری نه لري او دا موضوع باید وتوانیږي چې له ستراتیژیکو مسایلو یوه لوړه اړیکه رامنځته کړي. خو دمګړی دا کار نه دی سوی او دښمن هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابولو په ټکل کې دی. هغه زیاته کړه د ټپلې جګړې په زمانه کې یو کله چې تیل په شپږ ډالر و موږ د اووه میلیونه افغانستاني او عراقي کډوالو قربانه وو چې د خپلو خلکو په شان به یې بې له توکمیز توپیره د هغوی تر څنګ ژوند تیراوه او د ایراني ټولنې د میلمه پالنې نښه ده. کاظمي قومي په دوام کې وویل په افغانستان کې د شوروي د ماتې د نښو نښانو له څرګندېدو وروسته د غیواد امام خمیني رحمت الله علیه ته وړاندیز وکړ چې که ایران په غیر رسمي توګه د نجیب حکومت په رسمیت وپیژني نو شوروي به د عراق په جنګ کې د تهران ملګرتیا او مرسته وکړي. خو د اسلامي انقلاب مشر دا خبره ونه منله. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي وویل د یادو خبرو سره سره ځینې داسې ستونزې هم تل پاتې سوي دي چې دښمن ورڅخه د ګټو پورته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابولو هڅه کړې ده.
Thank you. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازي حسن کاظمی قومي سرګند کړه د ایران اسلامي جمهوریت له جوړېدو وروسته د عراق لخوا د تپلي جنگ د افغانستان د جنگ بندیزونو او د دایش ترهګری ډلې په شان له ډیرو ستونزو سره مخامخ وو چې له امله یې په تیرو 24 کلونو کې د کډوالو لپاره کوم منظم پروګرام نه و برابر شوی. هغه په دې خبرې سره چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ایران ته مهاجرت څلور چنده شوی دی وویل موږ له افغانستان څخه له یو پلان شوي مهاجرت سره مخامخ نه شو او تل مو له یوې پیښې وروسته د کډوالو څپه تجربه کړې ده. کاظمي قومي وویل د کډوالۍ په تازه څپې کې د افغانستان ډیرو پوهانو، سوداګرو، جنرالانو او د پخواني حکومت امنیتي چارواکو هم ایران ته پناه راوړې او د تیرو ځلونو په اپوټه د پښتون قام خلک هم ایران ته راکړه شوي دي. هغه د افغانستان د کډوالو امنیتي اړخ ته هم اشاره وکړه او وی ویل دایش د امریکا په لاس جوړه شوې ترهګره ډله ده چې په عراق کې له ماتې خوړلو وروسته د ایران ختیځو سرحدونو ته منتقل شوې ده. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړی استازي زیاته کړه د افغانستان د کډوالو د راتګ د منظم کولو لپاره مو د ویزه صادرول پیل کړل او دا په داسې حال کې دی چې کومو کسانو ته چې ویزه ورکړ شوي په هغو کې 90% ایران ته له راتګه وروسته افغانستان ته ستنېدو ته غاړه نږدي. قومي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل د کډوالو د چارو د ادارې جوړول او د افغانستاني شاریزو د معلومولو طرحه له هغو کارونو وبلل چې نن سبا ترسره کیږي. د غیراني سفارتکار هم همداشان وویل چې په افغانستان کې له علمی پوهانو څخه ګټه پورته کول مو د نظر وړ کار دی او باید د ملي پانګې په توګه خپل هیواد ته ستنه شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی ټینګار وکړ باید په کلتور جوړونې سره عامه افکار د کډوالو په برخه کې د دواړو هیوادونو د ګټو په اړه پیاوړی کړو. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر خاص نماینده د مطرح شوي وړاندیزونو او مشورو په هرکلی سره ټینګار وکړ باید افغانستانی مهاجرینو ته فرصت محوره نظر ولرو او ټاکل شوی چې د مهاجرت ملي اداره په دغې نظریې سره فعالیت وکړي. کاظمي قومي هیله څرګنده کړه چې د ټولنیزو علومو د محققانو او نظر خاوندانو په هم فکری او ملګرتیا سره د افغانستان په برخه کې اجتماعي مسایل وڅېړل شي او په سیاست جوړونو کې ترې ګټه واخیستل شي.
د کابل پوهنتون استاد او محقق ښاغلی موسوی هم په دې غونډه کې د کلتور موضوع ته اشاره وکړه او وی ویل د ایران او افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتور مشترک دی خو تراوسه ترې قفلت سوی دی. هغه د کلتور برخه مترقی وباله او وی ویل موږ باید د افغانستان د لوړو زده کړو نظام وپیژنو او خپل سیاستونه د هغه په بنیاد تدوین کړو. موسوی د خپلې وینا په یوه بله برخه کې په ایران کې د افغان زده کوونکو د تحصیل موضوع ته اشاره وکړه او ویې ویل 2.5 میلیونه کډوال نن سبا د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو لګیا دي چې دا کار په بل هیڅ هیواد کې مخینه نه لري. د پوهنتون دغه استاد ټینګار وکړ چې دمګړی په ایران کې له کډوالو څخه د فارغ تحصیلانو له یو لشکر سره مخامخ یو چې معلوم نظم نه لري او هیڅوک یې په شمیر او په تحصیلي کیفیت نه دی خبر چې په دې لړ کې هم باید ځینې اقدامات ترسره سي.
د تهران پوهنتون استاد او نفوس پیژندې ښاغلی عباسی هم په دغې غونډه کې وویل په تیرو څو لسیزو کې ایران د افغانستان کډوالو ته ډیر خدمات ورکړي دي. موږ کډوالو موضوع ته له امنیتي او انتظامي نظره ډیر کتلي دي خو له کلتوري او اقتصادي نظره مو ورته لږه توجه کړې ده چې له امله یې ځینې ستونزې رامنځته شوي دي. هغه زیاته کړی ده چې د کډوالو په برخه کې د امنیت په موضوع باندې په تاکید سره ډیر مسائل نه دي لیدل شوي او باید د مهاجرینو په برخه کې اقتصادي، امنیتي، اجتماعي او کلتوري نظر په جامع توګه په پام کې وساتل شي. عباسي په دې خبرې سره چې په افغانستان کې د کډوالو شمیر معلوم نه دی زیاته کړه، کډوال مختلف عمرونه او بیل کلتورونه لري او د دې موضوع نه پیژندل سبب شوي چې زموږ سیاست او پروګرامونه خپل هدف ته ونه رسیږي. هغه په پای کې په ایران کې د کډوالو د څیړنیز مرکز جوړیدل د کډوالو د ستونزو د پیژندلو او هوارولو لپاره یوه بنیادی لاره وبلله.
همداشان د تهران د علامه طباطبایي پوهنځی مشر ښاغلی انتظاري چې د دغې غونډې یو بل ګډونوال و ویلي چې د افغانستان موضوع ډیر اهمیت لري او زموږ پوهنتون هم د کډوالو ستونزې تل له نږدې څخه تعقیبوي او په دې لړ کې ګڼې څیړنې هم ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه، موږ باید په ایران کې د کډوالو تر څنګ د افغانستان له ټولنې ښه پیژندګلوی ولرو او د ډیرو مشکلاتو د هوارۍ لپاره د ټولن پیژندنې په موضوع باندې ټینګار به کارنده وي. هغه د ایران او افغانستان د ټولنو ترمنځ اجتماعي واټن ته په اشاره سره وویل د افغانستان په ټولنه کې له ایرانه ویرولو یو لړ ستونزې رامنځته کړي دي او زموږ په هکله د خلکو نظر بدل کړی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه ځانګړي مطلب وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.